مخام شپک بجه شوی دی ازادی راډیو مخامنه خبری مجله ته خره غلست. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعته خبرونه کې به واوري چې د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي د بلخ د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلویان د هیواد په کچه سوله ییز لاریونونه په پام کې لري، او په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو لر نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شیبه پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې فرشته جلال زی چمتو کړی دی.
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسي پروګرام د بخیر اغلاس په مکړه د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د جنبش گزار پر نوم ډله وایي د جمهور رئیس د کار د وروستیو سلو ورځو حساب یې له ننه پیل کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو د پیژندل سوي مدافع اسمه جهانگیر مړی به سبا خاورو ته وسپارل سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته بچي عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي د ګزرن ضد واکسین ورکړ سي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې کوچنیانو ته باید په څو دورو کې د پولیو واکسین ورکړ سي تر څو د پولیو پر ضد مسؤول شي.
د پولیو د یو واکسین د ډیر اساس یو زلیور کې ماشوم ته د عمر تر پای پورې هم مقاوم کی. نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په پوهید کې د وحشي وایرس د ګردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي.
ډاکټر احمدی په وینا په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د کوچنیانو د فلج درې نوې پیښې لیدل شوې دي. په افغانستان کې د جنبش گزار په نوم ډله وایي د جمهور رئیس د کار د وروستیو سلو ورځو حساب یې له نن څخه پیل کړ. د جنبش گزار مشر فهیم فطرت نن ازادي راډیو ته وویل په سوله ییز ډول د قدرت د انتقال غوښتونکي دي.
بر اساس ماده 61 قانون اساسي افغانستان
د وایي د افغانستان د اساسي قانون د یو شپږمې ماده پر اساس حکومتونه 15 کاله وخت لري. نو د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جمهور رئیس د کاري دورې پای ته رسیدو ته لنن څخه سل ورځې پاتې دي. او جنبش گزار غواړي چې د نوې ولسمشر د ټاکلو انتخابات باید د 1290 لمریز هجري کال دوري او غوي د میاشتو ترمنځ وشي. د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څرګندونی نه دی کړی. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداروي د شمال لوی لار نن بیرته پرانستل شوې ده. د شمال لوی لار په سالنګونو کې د ډیری واوري د ورېدو او د برف کوچونو له امله تړل شوې وه. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره شوې او په ځینې ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. د جنرال رجب په وینا اوس لاره بیرته پرانستل شوې ده او د واوري ورشت کمزورې سوې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل د اداري فساد تر سلو زیاتې دوسیې د څرنې لپاره څارنوالۍ تستولې. د کورنیو چارو وزارت د تفتیش رئیس احمد ضیا کوهستاني د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې په وروستیو کې د اداري فساد 1500 مورد څېړلې او د څلورو جنرالانو په ګډون په 125 موردو کې یو شمېر کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس نن په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او قانون پوهې اسمه جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي هغې ټولو انسانانو ته د مساوي حقونو په خاطر د زړوره مبارزه وکړه او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. اسمه جهانگیر د شنبې په شپه په لاهور کې روغتون ته لېږدول شوې وه او د یکشنبې په ورځ د مرګ خبر اعلان شو. هغه د مرګ پر وخت 68 کلنه وه. د هغې مړی به سبا په لاهور کې خاورو ته وسپارل سي. د پاکستان د سند ایالت اعلی وزیر له صدراعظم غوښتنه کړې چې د اسمه جهانگیر په دولتي مراسمو د اسمه جهانگیر جنازه په دولتي مراسمو کې باید خاورو ته وسپارل سي. اسمه جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتړ کړی وو او اعتراض کوونکو ته په اسلام آباد کې په وینا کې ویلي وو:
مې سمعتي وو چې پاکستان پختونو کې بغیر
زما په نظر له پختونو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
ایک تنگ نظر پاکستان.
هغه په 2015 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندیدا و. پاکستانی طالبانو تایید کړی چې د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر خالد مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان یو بیان اعظم طارق مسعود نن ویلي چې خالد مسعود د ګورواک په نوم سیمه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان مرستیال مشر خالد مسعود په سجنا هم مشهور و. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 8 نیټه ویلي وو چې د تحریک طالبان ډلې مرستیال په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. روسي څېړونکي وایي هغه مسافر وړونکي الوتکه چې پرون د مسکو ښار په 80 کیلومترۍ کې سقوط وکړ پر ځمکه د لګېدو تر وخته جوړه وه. په څېړنې د کمیټې په رپورټ کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې په الوتکه کې تر سقوط مخکې د اور لګېدنې هیڅ اثر نه دی موندل شوی. الوتکه له هوایي ډګره تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او یو اتیا تنه چې پکې سپاره وو ووژل سو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر ویلي چې د الوتکې د سقوط په سیمه کې د سختې واورې د اورېدو له امله د مړو د موندلو عملیات ښایي یوه اونۍ وخت ونیسي. څېړونکو نن ویلي تر غورځېدو وروسته په الوتکه کې چاودنه شوې ده، خو هغوی داسې ویلي چې داسې نه څرګندېږي چې په پېښه کې به تروریستان لاس لري. البته په دې اړه د پېښې د څېړنې اعلان لا نه دی سوی. او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخې د نڅا کاناډایي لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. په دې سیالۍ کې د روسیې لوبډلې د سلورو یا سپینو زرو او د امریکا متحدو ایالاتو د زیړو یا برونزو مډالونه ګټلي دي.
لازادې رادیو مخامنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام را سره اوسئ. په زړه پورې مطالب او نوی راپورونه لرو. د هیواد په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. آیا په افغانستان کې دا ناروغي له منځه تللی شي؟
چیته دا فورا مې د نور سره په ډیر روان کال کې همکاري کی پر روان شپه کې نشته دي ان شاء الله د کولیو لمنه دی باندې څنګه کېږي.
جمعیت اسلامی ګوند وایي د لری کړل شوی والیا ته محمد نور پلویان پراتلونکو څورزو کې پټول هواد کې مدني اعتراضونه په پام کې لري. د دې مظاهرو قانوني ارخونه لې یو کارپو سره په مرکه کې چیړو.
دولت د قانون د څوکات کې وایي چې هغه د ضربه د ستونزې حل کی او ځکه چې نه کوم چې ولس دغه چمداتر و کی چې هغه د قانون د څوکات وي.
په نورو موضوعاتو کې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال وایي چې د ناامنۍ له کبله هیواد ته راستنېدو ته زړه نه ښه کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د له منځه وړلو پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وویل د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې ثبت شوي دي.
2013 کال کې مونږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2013 کې تر دې دمه دری بیخی دی پولیو سبسی بیدی یوا دی قندار پا سپین بولده که ده بلد دی قندار پا شاولی کور که ده او بلد دیخ دی نگرار پا کامکی
خغلی احمد زیویل دا پا روان میلادی کال که دو هم کمپاین دی چه د دری ورز و پوکدو که با د افغانستان پا جنوب او جنوب ختیز ولایتونو او د ختیز و پا هاگ و لسوالیو که چه د پولیو لگواخ سر مختی تر سر شی خود افغانستان د امی روختی وزارت وی لا هم دروانو نامنیو لکبله د شپیتو زرو پا شوخوا که افغان مشمان پا بیلابیلو نامنو سیمو که د گزرن لو اکسینا بی برخی پاتی کیگی په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی د پولیو د واکسین لپاره د 95 سلنه ساحو امنیت نیولای او د پاتې نور لپاره هم د دینی عالمانو په مرسته هڅه کوي چې د پولیو واکسین ته زمینه برابر شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغه هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. په همدې حال کې یو تن دینی عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو افغانستان له دغه ویروسي ناروغۍ خلاص شي.
علما کرام مکلف دي چې هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي ټول هغه کړنو ځانو ساتي چې هغه د دې لپاره خطر ترناک تمامیدلی. د علماء کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلق وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامل پاملرنه او د امراض مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو یا د ګوزند واکسین د پروګرام مشر له ازادۍ راډیو سره په یو جلا مرکه کې وایي چې د کندهار د یو شمیر سیمو خلک که همکاري وکړي نو دا امکان شته چې د پولیو ټغر د روان کال په شپږو میاشتو کې له ټول هیواد نه ټول شي. ډاکټر میوند احمدزی په افغانستان کې د پولیو د واکسین په وړاندې چې نن پیل شو د یو شمیر ستونزو یادونه وکړه او ویل چې یو علت د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د پولیو ډېرې مثبتې پیښې دي چې ثبت شوي او علت یې دا دی چې خلک خپل ماشومان واکسین ته نه ورکوي. دا چې په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ناروغۍ په وړاندې د واکسین د کمپاینونو په وړاندې کومې ستونزې شته په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې خلک په دې برخه کې څومره د پولیو د واکسین د کمپاین له ټیمونو سره همکاري کوي.
پښتانه په افغانستان کې ډېره ښه ټولنه ده چې د ټولو صحي خدماتو ډېر په ښه شکل باندې قبلوي. یعنی د څلور دېرش ولایتونو د جملې نه کومې حساب نه ټول په لس ولسوالیو کې د څلور فیصدو نه کم باید دغه ولسوالیو کې ده. په دغه ولسوالیو کې موږ د داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغوی خپل ماشومان په اسانۍ نشي. دغه ولسوالیو کې چې خلک واکسین نه کوي په دغه ولسوالیو کې د ټولو ماشومانو کچه چې زمونږ په دې وجه پاتې کېږي د یو او دوه فیصده په منځ کې زیات شمیر چې د دوی په خندار په ښار کې دي د پنجوای په ولسوالۍ کې شړی کې ارغنداب کې او سپین بولده کې همدارنګه په شاولي کور کې.
دا دوهم ځل دی چې په روان کال کې د پولیو کمپاین مخته وړي. که په مجموع کې ووایي چې یو ماشوم ته چې له 50 کلونو کم عمر دی څو ځلې دغه د پولیو واکسین ورکول کیږي؟
اصلا د پولیو په واکسین کې دغه خصوصیت یو غټه ستونزه تر اوسه پورې پولیو له منځه نه ده تللې. د پولیو داسې یو واکسین دی چې یو ځلې ورکړي ماشوم ته د عمر تر پایه پورې هم مقاوم کیږي. نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په پوهید کې د وحشي وایرس د گردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي. نو دا چې څو ځله یو ماشوم واخلي موږ د یو اکسپرت کمیټا لرو مشخصه باغې کې د پولیو په نړیواله سطح باندې د نړیوال ملک سطح باندې غټ غټ خلک دي چې پولیو باندې مطلب عمرونه تیر کړي دي. نو هغوی دغه ارزونه کوي او د دې په اساس باندې موږ کمپاینونه جوړو. مثال په توګه موږ په قندار کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې په کال کې 9000 کمپاین کوو. نو دلته ماشومانو ته په کار دي چې د کلینیک تو دوزونو نه علاوه 9000 باید دغه واکسین واخلي د هر کمپاین په دوره کې واخلي. په داسې حال کې چې په تخار کې یو ماشوم ته موږ صرف په کال کې 3 دوزه ورکوو.
مطلب دا چې د کلینیک دوزونو نه علاوه یوازې درې دوز دغه ماشوم ضرورت لري. نو دا د ماشومانو د ضرورت په اساس باندې موږ د دوزونو تعداد معلومو او د هماغو دوزونو د تعداد په اساس باندې موږ خپل کمپاین کوو. یعنې په دغه اساس باندې موږ بار بار په خپل ټولو د مطبوعاتو د لارې او ټولو د موږ د کومې فامو تفهیم وسیلې چې د هغوی د لارې دغه پیام خلکو ته رسوو چې هر ماشوم هر ځل یعنی هر ماشوم د کمپاین په هره دوره کې واکسین کیږي.
اکثرا په هغو ولایتونو او هغو ولسوالیو کې تاسو د واکسین د پولیو کمپاین مخته وړئ چې هغه نه آرامه دي. په ډېرو مواردو کې موږ راپورونه درلودل چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفین د دغه کمپاین مخه نیسي. هغو سیمو کې چې واقعا هلته ماشومان دغه واکسین ته ضرورت لري، آیا داسې یو میکانیزم مو جوړ کړی دی چې دولت وسلوال مخالفین هم قانع کړي چې پرېږدي چې ماشومان هلته واکسین شي او ستاسو رضاکاران هلته خپل فعالیت مخته یوسي؟
البته په اکثریت مناطقو کې موږ کوم خاص مشکل سره نه مخ کیږو، اما ځینې ولسوالۍ دي خصوصا هغه ولسوالۍ چې ډېر ناامنه دي او د دولت مخالفین هغه په نسبت نورو ځایونو ته نسبتا زیات نور خلک د بهرني خلک نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته داخل شي. په هغه ځایونو کې د نورو خلکو موجودیت دوی ځان لپاره خطر محسوسوي. په دغه څو مشخص ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو چې په دې کې د قندار، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز دغه ولسوالۍ شامل دي. همدارنګه د مساقله او سنګین کې موږ بار بار د مشکلاتو سره مخ کیږو، اما په عمومي صورت سره په اکثرو ځایونو کې تقریبا په ټول افغانستان کې راج منطقې سره د دې چې دولت د مخالفین د کنټرول لاندې موږ هغه ته په کامیابۍ سره کړو کمپاینونه سرته رسوو. په هر شکل مشکل موږ په برمال او کومه لکن د پکتیکا بار بار پیدا کیږي او په بعض سیمو کې بیا د دولت مخالفین بېخي اجازه نه، خصوصا د مخالفینو ځینې خاص ګروپونه علاقه دي. داعش وسلوال چې دي هغوی په هیڅ صورت خپل منطقو کې کمپاین ته اجازه نه ورکوي، اما دغه نور چې دي بیا تر ډېره حده پورې همکاري کوي.
ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ کله به موږ د دې شاهد چې په افغانستان کې پولیو کاملا له منځه ولاړ شي؟
انشاءالله چې ډېر زر به هغه ورځ وګورئ او موږ امیدونه ډېر زیات دي. په تخنیکي لحاظ موږ چې اوس ارزونه کوو، نو که چېرته د قندار خلکو همکاري د موږ سره وي، موږ په قندار کې د 2% په شاوخوا د قندار ښار سپین بولدک ژړی ارغندام او پجوی په دې ولسوالۍ کې موږ د 2% په شاوخوا کې ماشومان په دې وجه مستیق چې د کورنۍ هغوی ته واکسین نه کوي. دغه ماشومان کافی دې لپاره چې وایرس په خپل کلمه کې وساتي. که چېرته دغه کورنۍ زموږ سره په تېر روان کال کې همکاري وکړي،
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د ملي کمپاین او د دې ناروغۍ د له منځه وړو پر هڅو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي چې د بلخ لری کړل شوی ولی عطا محمد نور پلویان پر اتلونکو څو ورځو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سولې مظاهره په پام کې لري. منیر فرهاد د بلخ ولایت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د مظاهره د ارګ لخوا د عطا محمد نور غوښتنو ته د نه ځواب په اعتراض کې ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د بلخ د ولایت ویانوی عطا محمد نور چې تیر ورځې په مزار شریف ښار کې خپل پلویانو ته څرګندونه کولې، ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم دا شان وویل، د دغو مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او عطا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه وایي ښاغلي نور تېره شپه خپل پلویانو ته څرګنده کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ارګ له لوري د دوی معقولو غوښتنو ته په ځواب کې سوله ییزې او مدني مظاهرې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د روان لمریز کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا یې منظور کړي او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي دي چې دی برحاله والي دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د امریکا سفارت او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي و چې د بلخ په اداره کې بدلون باید په خپل وخت او په سوله ییزه توګه ترسره رسي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولایت دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والي وروستیو څرګندونو په اړه چې ګواکې په شپاړسو ولایتونو کې به سوله ییزې مظاهرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک سوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي. هغه وایي هر افغان د مظاهرو مسلم حق لري او څوک چې غواړي عدالت غوښتنه وکړي کولی سي د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس مظاهرې وکړي، او پولیس چمتو دي هر چیرې چې مظاهرې کیږي د امنیت په اړه جدي تدابیر ونیسي. که څه هم جمهوري ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویلي و چې د بلخ موضوع به ډېر ژر د قانون په چوکاټ کې هواره سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د جمعیت اسلامي ګوند وایي د بلخ د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور پلویان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول هیواد کې غواړي چې سوله ییز اعتراضونه وکړي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هیڅوک حق نه لري چې له حکومتي امکاناتو په استفادې سره د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د ښاغلي نور او ارک ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی رنجبر د مرکې په پیل کې د مظاهرو د قانوني څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندوي.
اصل خطول اغا دورگونه قواعد مقررات قوانین بخونم دیسی بی یو کارمند دی دولتی اغم دی بلایت بکچه اغا اختار وار که ای مرکزی دولت تا چیز مزایری کومه دا خو اصل قوانینو که دا مسائل مردود دی او اغا دا یو جرم دی خپله ها اداری جرم دی مگل رو قانون دی کارمندان دی ملکی خدمات و کارمندان قانون دی کار لرو او خپله دا نور نافذه قوانین دی منگه طول اغه دا دا ردی دا درس یو حالت لبدیل پر دی چې فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینونه همیشه ستونزې خلقی کدا هر جانب دا کار کوي اغه په خلکو ظلم کوي په خپل ځان ظلم کوي ولې دا خبره خو پټ نه پات کیږي دا لدین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبريږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ چانه ده مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي له قانون له چوکاټه وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره او لاریونونه وکړي.
ولی نه لري خدای دې استعفا ورکړي زه هم ورسره وزم مظاهرو کې کړی ده هغه مطالبه قانوني اگر دی چې هم والی دی او هم مظاهره هغه کې تحریکي مرکزی دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه میسره وړي او دا مخالف د قوانینو ده کنه غیر لږه خو خدای دې هم خلک راووځي او مظاهره وکړي خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهراتو پر بنسټ مطرح.
رنجبر صاحب ورځ تر بلې دغه ستونزه نور هم غټیږي، مرکزي حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزي دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او په تفاهم کې د منګه د بینملي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کړي. تر هغه چې قانون تطبیق نه کړي همیشه ناستې چې څه وخت باید معامله کړي او د معاملې پر بنا به دا ستونزې حلوي هغه ستونزې به نور هم کشره در کېږي نور هم ډېرېږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي. د دې خاطره هر څه زر د خپل دولت د قانون د چوکاټ کې واچي هغه د زر به دا ستونزې حل شي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ ووځي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په پاکستان کې ډیره اکثر افغانان وایي په اوس وخت کې دوی د خپل وطن ته تلو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. د پاکستان حکومت په پاکستان کې ډیره سلګونه زره افغان کډوالو ته د راتلونکي میلادي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. فرانس پریس خبري اژانس په پاکستان کې د ډیره افغانانو د اندېښنو په باب یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
محمد نبی یو افغان کډوال دی چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسي. اسلام آباد پر هغه او نورو شاوخوا 2 میلیون کډوالو فشارونه راوستي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. 10 کلن محمد نبی وایي یو ځلې په 2015 کال کې افغانستان ته بیرته تګ تجربه کړی دی.
پنځه کتلیو تقریبا 2008 کې نو واپس موږ واپس راغلو. دلته راوري بیا په دې کې کې بس بیا روزګار ژوندۍ د څه حالات موږ واپس راغلو. چې یو سړی یو کړه دی ځنه وړي او بل زیاته کنه نو دې خپل دومره شی غزان سره وړي چالت واغوندي په ځان باندې واچي او کپڑا بستر چي شي موږ صرف دا کپڑے ځان سره وړي ولې موږ سره کرایا نور نه و.
د نبی او نورو افغانانو لپاره افغانستان ته تک به خطر نه دی. په تیر بیا هغو جګړو او خونړیو پیښو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې زیات شوي دي په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤل د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان بلل کیږي. عبدالحمید او محمد ولی پاړه وایي
تقریباً دی خامخاو جګړې دی دا سمره چې پمو چاودو کابل کې تقریبا 300 کسان پکې زخمیان او سپکې مړو شو. نو ته خو د امن غنه ده چې وسړی وای امن د وطن کې دی ته دی امن نوم نشي سو کې خودله
نو خوشلار شو ته نه یې مرګ تړلای دا بار حکومت نه پرې دی ولاندې دوی نه پرې دی دا خانه د عملته کا دا ولګه تندې مملته به تیر عمر خو بنه کنه.
د پاکستان دولت تر فشار لاندې چې په خپل خاور کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي. اسلام آباد ادعا کوي چې یو شمېر د وسخت دریزو د افغان کډوالو په کمپونو کې پناه اخیستې او همدا علت دی چې باید دوی له پاکستان ووزي. خایي د یو شمېر کسانو لپاره د اسلام آباد اندېښنې د منلو وي خو یو شمېر نور په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي شخړو په ترڅ کې له افغان کډوالو د کابل په وړاندې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د چارو کارپو سیف الله محسود پاړه وایي
whenever pressure has mounted on the pakistan from the americans are
interested har kala che pakistan de america wana niwale tulani tar fishar land ra ghalai hamda palmay kade che gwa ke din aramiyo ilat pa pakistan ke haga simi de che afghan kadwal pa ke usi de dil par de gistunze pa udan de wala ra da da che afghan kadwal khpal hewa ta wastawi tar su da si wan gir lish che da gistunze la pakistan sarchina na akhli. پاکستان د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې په دې هیواد کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 میاشتې نوره تمدید کړه. خو د اسلام آباد په کمپ کې کډوالو ویلي چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره چې په وروستیو کې ډېر خراب شوی ښایي هغه کسان چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنېږي ستنېدلې لنډمهاله وي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو د نوریاس نوري زما همکار و چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه جزئیات اورول او له دې سره د دې خبرونه ورستای راپور تاسو وړاندې کیږي چې یو نړیواله مسله ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته رسیدلی. راپورونه وایي چې امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د کارکیچ په ترڅ کې محمود عباس غواړي د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره هڅه وکړي او ځکه له ولسمشر پوتین سره خبرې کوي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزه کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو اویا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په 6مه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیز بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګ غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوې اسرائیلي ورځپاڼې د محمود عباس د یو سلاحکار ماجدي الخالدي له خولې ویلي روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونو هم غوسه کړې چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبې په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده.
له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته هم راورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجلې د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پای پورې پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره دا ده په سټوډیو کې ده. زرغونه جانې سلامونه.